یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان استلی مشهید آزادی رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه اجمل ان خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی لزګونه زره دفاعي او امنیتی سرتیری په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوی دی. نور رپورټونه ملرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زی د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. فهم وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان ته سفر کوي. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د اردو د سپیشل فورس ځانګړي عملیات پیل شوي دي. او روسیې اټکل کړی چې سږ کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دیو پلاوي په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر نن پایلوي. د اعلامیه په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دادی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې د شخړې ته د مذاکرو له لارې حل پیدا شي. وروسته له هغه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو، دا یې لومړی رسمي سفر دی چې افغانستان ته کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ اسانتیا برابرولو او د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د حکومت هوډ څرګندوي. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اردو د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د اورزګان امنیت قومندان سردار محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ونډه لري. عملیات د ترینکوټ شهر د کفترخانی او د سولې په سیمو کې کیږي. د پوځیو څلورو کلونو کې اول وار دی چې بهرني ځواکونه په اورزګان کې په پیاده عملیاتو کې ګډون کوي. په سمنګان کې اته سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي او اته تنه زخمیان سوي دي. د سمنګان ولایت په درې سوف پایان ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو او د پاڅون کوونکو پر پوستو حمله کړې دي. د درې سوف پایان ولسوال عبدالیقین احمدی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تلفات لا نه دي ورته معلوم سوي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبریال له سمنګان په رپورت کې وایي چې د حضرت سلطان ولسوالۍ په دولت آباد کلي کې ناڅرګندو کسانو په بیګه د یو پخواني جهادي قومندان کور ته بمونه ورغورځولي چې یوه ښځه پکې وژل سوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامي وروسته له هغه ونیول سو چې چارواکو وویل دفاع وزارت ته دوه خطونه ورسول سوي چې په لومړیو کې شک کېده چې ښایي د ریسین په نوم وژونکي زهري مواد به پکې وي، خو وروسته څرګنده سوه چې په پاکټونو کې د کاسټور په نوم د یوه بوټي تخم و چې ریسین مواد ورڅخه جوړیږي. که څوک دغه تخم وخوري د زخم سبب کېږي، خو داسې وژونکې ماده نه ده چې د انسان ژوند ختم کړي. دغه لیکونه د دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیرالبحر جان ریچردسن په نوم لیږل سوی و. بل لیک ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول سوی چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواک د معلوماتو پر اساس نیول شوی پوځي له 1998 میلادي کال تر 2002 میلادي کال پورې د امریکا په سمندري قواوو کې دنده ترسره کړې ده. او روسیا وایي سش کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. روسیه ویلي دا کار د امریکا د بندیزونو له سختو خبرداریو او هغو هڅو سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګاز د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په یوه ستره غونډه کې وویل چې سش کال د روسیې د ګازو صادرات ښایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه زیات سي. تیر کال د ګاز دغه صادرات 1.94 میلیارد متر مکعبو ته رسېده. اروپا لا هم د روسیې د ګازو تر ټولو لویو مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګاز شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګاز د بازار 15% برخه کنټرولوي چې تر بل هر اکمالونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیه هیله منه ده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته لوړه کړي. دا و خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لسګونه زره سرتېري به د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. دوی همدارنګه وایي چې د اړتیا وړ انتخاباتي مواد ټولو ولایتونو ته رسېدلي دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې په لومړي ځل سره هغه کوچیانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي د 500 او 600 ټنو حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. دا به مو واورئ چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنې پر ځای بللې دي چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو احتمال شته. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث مله یاده مباسئ. دوستانو ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه په دې برخه کې د انتخاباتي غونډو د کاندیدانو امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د یو کاندید پر انتخاباتي غونډه ځان وژونکی برید وشو. لسګونه کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره لسګونه زره سرتیري ګمارلي دي او په ټول توان سره دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو د بهیر امنیت ټینګ کړي. همدارنګه د انتخاباتي موادو د رسیدو په اړه ویل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس را سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور بلتا واورو.
ډیره زیاته مننه هان صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل چې په داسې حال کې چې نامنی د راتلونکو ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه بلل کېږي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت نن په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره به دغه انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په دې ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اوسمهال ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسېدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. خغلی جاوید همدارز وویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړی دی.
ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې. مونږ ټول مشترک، ځکه دا یو ملي پروسه ده، او په دې برخه کې مونږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغه ملي دیموکراتیک پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو، دا په سمه توګه باندې تر سره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی، او دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 18 ورځې پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې هم په همدغه خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د انتخاباتو د ښه امنیت د ساتنې په هدف یې وویل چې ټولو امنیتي ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د تیارسۍ امر شوی دی. نصرت رحیمی وویل چې د ټول 21,000 انتخاباتي محلونو لپاره 45,000 امنیتي سرتیري ګمارل شوي دي ترڅو د دغه پروسې امنیت وساتي او په سمه توګه د امنیت ساتنه وکړي.
یو زره محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوي دي چې د دغې ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت ټینګښت په برخه کړي او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خغلی رحیمی د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په اړه باندې وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي لارښوونې شوې دي چې د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په برخه کې هلې ځلې وکړي، او له کاندیدانو یې وغوښتل چې لږ تر لږه له خپلو انتخاباتي غونډو نه 8 ساعته وړاندې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي ترڅو د دوی د غونډو او د انتخاباتي غونډو امنیت په ښه توګه باندې تضمین شي. د لکه څنګه چانس تاسو مخکې اشاره وکړه د کامې پیښې ته، خغلی رحیمی ویل چې د هغه انتخاباتي غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر وړاندې لوړاندې نه ورکړل شوی ځکه دغه ډول بده پیښه رامنځته شوه. رحیمی همداراز د تعرضي عملیاتو کې د زیاتوالي خبره وکړه. ویل چې اوس مهال 84% په دغه عملیاتو کې زیاتوالی راغلی چې مؤثریت یې هم ډیر دی، او همدا اوس چې تاسو په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په کابل کې نسبي امنیت ګورئ، دا د همدغه تعرضي عملیاتو نتیجه ده چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده، او د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. بل مسله چې په دې خبری کانفرنس کې یاد شو، هغه د افغانستان د دفاع په وزارت کې د فساد مسله وه. د دفاع وزارت ویان غفور جاوید وویل چې په تیرو 4 کلونو کې 144 د فساد دوسیو ته رسیدنه شوې ده. دا سیړل شوې دي چې په دې کې د فساد بیلابل ډولونه موجود و. 280 تنه د فساد په تور باندې نیول شوي چې په دې کې افسران هم دي، سربازان هم دي، حتی 23 تنه یعنی 30 ډیر جنرالان هم پکې شامل دي. په دې تیرو 4 کلونو کې 13.5 میلیارد افغانۍ د همدغه سیړل شوو دوسیو له امله سپما شوي دي. د تیرې اونۍ راپور وړاندې کړ چې په تیره اونۍ کې په افغانستان کې بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې 3 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، همدار 90 تنه نور نیول شوي دي او ځینې ټپیان شوي هم دي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. همداراز په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه چې 150 تنه مرجوب ته اړولې ده او هوایي حملې پې کړې دي. یوه مهمه مسله چې بله یاد کړه ان سیواغه د بایومټریک مسله وه چې د دفاع په وزارت کې د بایومټریک مسله تقریبا 98% دوی وایي چې بشپړه شوې ده. اوس مهال د دفاع په وزارت کې یا د سرتیرو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیری وجود نه لري، او د دې بایومټریک په وسیله باندې هغه ټول له منځه تللي دي. بلې انسر
مننه کو اکرام صاحب چې د دفاع وزارت انتخاباتو د امنیت په اړه په څرګندونو او همدارنګه په نورو موضوعاتو چې نن د امنیتي چارواکو څرګندونې کړې دي تاسو پرې خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کې. موږ به په را روانو خپرونو کې د انتخاباتو په اړه او همدارنګه د انتخاباتو د امنیت په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریکو. د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
درنو دوستانو د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه هم لرو، د سیمې مسائل هم راخلو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانی دروري.
د هلمند سوداګری او صنایع خونه له حکومت غواړي هغه صنعتي ځمکه چې د دغه ولایت سوداګرو ته ځانګړي شوې وي دوی ته تسلیم کړي. د دغه خونې مشر علي احمد ناصري نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر د تیرو 15 کلونو راهیسې په تمه دي چې هغه ځمکه چې له دوی سره ژمنه شوې وه دوی ته ورکول کیږي، خو په خبره یې اوس اوازې دي چې دا ځمکه اداري کمپلیکس ته ځانګړې شوې ده. دوی وایي که سوداګر په مناسب ځای کې صنعتي پارک ته لاسرسی ونه لري پانګونې ته به زړه ښه نه کړي. د هلمند سوداګری او صنایع خونې د چارواکو په وینا دا مهال په دغه ولایت کې شل فابریکې فعال دي چې ټول یې د استوګنې په سیمو کې موقعیت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د سرپل ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د اوبو د یو کانال د کار د بشپړېدو خبر ورکوي. معین الدین عیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کانال 2 میلیونه افغانیو په ارزښت چې د جمهوري ریاست د غیر اختیاري بودیجې لخوا ورکول شوي وې بشپړ شوی چې په دې سره به د اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي. دوی وایي دا کانال د 3000 هکتار ځمکه د خړوبېدو ظرفیت لري چې شاوخوا 200 بزګر ورنه استفاده کولی شي. ښاغلی عیني وایي د افغانستان د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د اوبو اهمیت څرګند دی او باید ورنه مناسبه استفاده وشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د خزاقي اوړو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وروسته له دې چې د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته له تلو وروسته بې درکه شو، د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د لا خرابېدو له خطر سره مخ شوې. بې درکه شوی سعودي په امریکا کې اوسېده او په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پر سعودي چارواکو انتقادي لیکنې خپرولې. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان تعقیب کړی هم دا اوس راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی خو ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه سعودي په استنبول کې په کونسلګری کې نه درکه شوی.
بله انصب، لکه څنګه چې تاسو وایست د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نن پنجشنبه، البته دا موضوع پکلکه رد کړی، ویل چې هغه بې درکه شوی سعودي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرولې، له بې درکه کېدو مخکې د سعودي عربستان له کنسولګری څخه وتلی و. خو ترک چارواکي د دې خلاف خبره کوي. هغوی وایي باور لري چې د واشنگټن پوسټ دا همکار لا هم په کنسولګری کې دی. د څرګندونو د جمال خاشقجي په اړه مرموز حالت رامنځته کړی دی. جمال خاشقجي له ډېرې مودې راهیسې په واشنگټن کې جلا وطن و او په خپلو لیکنو کې به یې د سعودي عربستان حکومت او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر پالیسیو انتقادونه کول. د خاشقجي بې درکي د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کوي. دا دوه هیوادونه د قطر او د نورو سیمه ییزو مسئلو په سر هم اختلاف لري.
سعودي عربستان د جمال خاشقجي په اړه تر اوسه پورې رسمن څه ویلي؟
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس له لوري په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نه 50 کلن خاشقجي ته کوم ستونزه نه ده پیښه کړې او نوموړی په داسې وخت کې بې درکه شوی چې کنسولګری ته روان و. البته کنسولګری تایید کړی چې د خاشقجي د بې درکۍ په اړه د ترک چارواکو په همغږۍ قضیه تعقیبوي. کنسولګری وایي چې خاشقجي له ودانۍ څخه تر وتلو وروسته بې درکه شوی دی.
د ترکی چارواکو د ریسبیات سره غوی په دې اړه څه وایي؟
د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویندوی د چهارشنبه پښپ خبري اعلان توول چې ترک چارواکي باور لري چې خاشقجي لا هم په کنسولګری کې دنه نه دی. د زیاته کړه د هغو معلوماتو پر اساس چې دوی لري، نوموړی په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې شته.
خاشقجي د څه لپاره د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و؟
د خاشقجي د کوژدنې خدیجه د څرګندونو پر اساس خاشقجي د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته لاړ چې د واده لپاره ځینې لازم اسناد ترلاسه کړي. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ دوی سره واده وکړي. خدیجه هم درس وایي چې خاشقجي خپل موبایل ټلیفون ساتونکو ته وسپاره، ځکه چې په ټولو سفارتونو او کنسولګریو کې موبایل ته اجازه نه ورکول کېږي چې څوک دننه یوسي. څو ساعت وروسته چې د خاشقجي درک ونه لګي، ده د کوژدنې د خاشقجی ملګرو ته ټلیفونونه وکړل. دا وایي چې خاشقجی نه کوم جرم کړی، نه تر تعقیب لاندې وو او نه پرې کوم شک وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د یو سعودي تبه د ورکېدو په اړه واغم د سعودي په کنسلګرۍ کې معلومات راکړه. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تایید کړې ده چې وایي په افغانستان کې د روسیه او امریکا د اختلافاتو امکان شته. په اړه یې پام وکړئ. د یوسف خان زدران رپورټ.
وروسته لاغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې د واشنگټن او مسکو اختلافات د افغانستان په لورې د حرکت په حال کې دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي حکومت باید د دغه وضعیت نندارچی نه بلکې د کړکېچ د رامنځته کېدو مخکې جدي اقدامات وکړي. د یاد کمیسیون رئیس مارک پتخوابی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسان باید له پخوانۍ ترخې تجربې عبرت واخلي، خو افغان حکومت هم باید د وضعیت په اړه له امریکا او نورو ستراتیژیکو هیوادونو سره جدي خبرې ولري.
روسان هم دې ته مجبور شوي، حتی هغوی هم ویره لري. نو له دې په خاطر باندې واقعا دا خبره شته زموږ حکومت ته، او دا باید وکړي چې په دې اړه باندې باید ژور فکر وکړي. دا باید په دې باندې د امریکایانو سره په تراخه او روښانه توګه خبرې وکړي، ځکه چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته داسې یو حالت په افغانستان کې لکه د سوریه او نور داسې باندې
دی. وی په افغانستان کې د ستونزو زیاتې دا او د امریکا اوږدمهاله حضور تبن چې ګاونډي هیوادونه اندېښمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لورې د حرکت په حال کې دي. ښاغلي کرزی په دې اړه څرګندونې د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې شوې غونډې ته تېره ورځ په کابل کې وکړې. له دې وړاندې دغه دواړه هیوادونه د اوږدې مودې راهیسې د نړۍ په ګڼو ځایونو کې د سیاست او واک په سر جدي اختلافات لري. ویل کېږي چې همدا اوس واشنگټن او مسکو په سوریا، کریمیا، لیبیا کې د واک او سیمو په سر او همدارز له ایران او شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام په سر ژور اختلافات پالي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې یا داعش له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده. خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه فوځي او مالی ملاتړ کوي. خو خپل امریکایي او روسي چارواکو بیا د خپلو هیوادونو په اړه دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو کارپو د تیرې ورځې د دغې غونډې یو ګډونوال عبدالجبار تقوا وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي او چارواکي دا ډول څرګندونې له ځان سره اندېښنې لري، خو باید هم ولسته واقعیت وویل شي.
دی وایي په بې سرپوښه دی کې هر ډول حشرات او شیان غورځي، خو موږ باید خپل افغانیت او هیواد وساتو. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې خپلې ستونزې لرلې، او اوس هم نه باید امریکا ته سترګې په لار وو چې موږ به له وضعیت وباسي، او نه هم روسیې ته، خو روسیه د مداخلې هیڅ حق نه لري. دی وایي د اندېښنو تر څنګ حکومت ته پکار ده چې په داسې حالاتو کې خپله خپلواکي ثابته کړي. د ښاغلي تقوا په وینا اړتیا د دې ده چې افغان حکومت یو سره سیاسي اجماع راوبولي څو دا ډول ستونزو او اندېښنو ته معقولې لارې چارې ولټوي.
دوستانو وامور دل چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تاییدوي چې په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او ټکر په اړه څرګنده کړې ده. بلخو د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې څرګندونو په عکس العمل کې ویلي ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو او سیمې پر ضد وکاري. کابلوف ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش نیت لري چې د مرکزی آسیا بې ثباته کولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له هغه څرګندونو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د مرکزي آسیا د بې ثباته کولو نیت لري، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي چې په دې اړه د تورونو پر ځای د شواهدو او اسنادو له مخې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او افغان حکومت هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
مونږ خپله د تروریزم قربانیان یو، مونږ د داعش په وړاندې هماغسې مبارزه کوو لکه د نورو تروریستي ګروپونو په وړاندې. داعش په افغانستان کې ډېره قوي ماتې خوړلې. د افغانستان د حکومت په قاموس کې ښه او بد تروریزم نشته او د ټولو په شان یو شان مبارزه کوي. نو مونږ بیا څنګه تروریستانو ته یا بهرنیو ګروپونو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي؟ زموږ هیله له ټولو ګاونډیو له ټولو نړیوالو او له ټولو سیمه ییزو هیوادونو څخه دا ده که دغسې څه رسمي سند یا شواهد لري را دي چې له موږ سره دي شریک.
ښاغلی جاوید وایي ښه او بد تروریست نشته او د داعش په ګډون د ټولو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو شدیده مبارزه روانه ده چې د ده په خبره له دغې مبارزې سره باید روسیه او د سیمې هیوادونه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریشیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې د داعش هغه ډله تروریستان چې افغانستان ته راغلي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر خلاف د جنګ لپاره نه دي راغلي، بلکې هدف یې د مرکزي آسیا د هیوادونو د سیاسي وضعیت بې ثباته کول دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په امنیت شورا کې د روسیې استازي واسیلی ننزانیا هم تیره میلادي میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په نږدې راتلونکي کې به 10,000 ته ورسیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې په ازبکستان کې ویلي چې په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2,000 نه زیات نه دی او ځپل شوي هم دي. روسیې مخکې له دې هم 100 ځلې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنې ښودلې او د راپورونو له مخې دغه هیواد د داعش د حملو د شنډولو په خاطر ان له طالبانو سره پوځي مرستې هم کړې، خو دا راپورونه د روسیې لخوا رد شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په اروزګان ولایت کې په تیرنکوټ او ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره له یو شمېر هغه کوچانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي او څاروي وږي دي د حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځله د وچکالۍ ځپلو کوچانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا یې هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اروزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو پیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي موادو د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مرسته کېږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفته څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو وویل دغه حیواني خوراکه چې 1516 ده په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې به یې پر کوچیانو وویشي. نوموړي وایي هر کوچي ته 50 کیلو ورکوي.
د حیواناتو دپاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه، په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالۍ کې، په چرچنو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، د دوی مالونه د لوږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نه سي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ یې څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15,000 روپۍ ما په دغه خالي پراړه باندې ورکړي.
خوشحال کراچی سره مشکلات لرو د پراړه سره مشکلات لرو بيخي د دولت الله پاک نه خوري څنګه سره کومکي الله دې کامیاب لري دولت
په دغه ولایت کې تر څلور زره زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچانو څاروي وچکالی سخت ځپلي دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د دې ترڅنګ د کرنې او مالداری دغه ریاست له 200 شوزو او 300 شلو نارینه سره هم نه کېلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسول ظلمي الکو د غراز صدر راډیو ته ویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوشې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي. خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شی راکړي، یو باغچه را جوړه کړي، یو ټانکۍ، یو داسې شی و موږ ته راکړي. سره چې دا نو چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی. دا خطر راغلی چې موږ یې نیمشته کړي دلته وایي موږ چرګان درکوو دغه شان یې دانه بیا درکوو، بیا دغه شان بیا پالې داسې په خونه جوړه داسې به کار کوي، داسې به بیا شر وځي، داسې به اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي دی به اوبه.